افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وای افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلی دي چې د اصول د بهیر د پرمخبیول لپاره به په راتلونکو ورځو کې مشخص اقدامات کوي. د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسون نن نوي صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړوي انتخابات وکړي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبري مجله کې مو اجملند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز دی او کارکونکو او دوه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی. د کریمیا د تاتارانو مشر وای روسي شاوخوا 1 میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای په ځای کړی دي. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز دی او کارکونکو او دوه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ویل چې دا پیښه تیر شپه شوې او د نامعلومو وسلوالو په ډزو دریم پولیس ټپي شوی دی. له دې مخکې د هرات د امنیت قومندانې ویان عبدالله حد ولی زاده ازادي راډیو ته د انتخاباتو د یو کارکونکو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کړې او ویل چې دا پیښه د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. د هغه په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو قربانیان خپل کورونه ایستلي او ځای په ځای په ډزو جلیدی. تر اوسه دغه پیښې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو یې خونړۍ حملې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت
د افغانستان هوایی ځواکونو د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره پراخ فعالیتونه ترسره کړي چې دښمن ته په اکثرو دغو سیمو کې له تیښتې پرته بله لاره نه ده پاتې شوې. ښاغلی رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. په تورخم کې لس ټنه کیمیاوي مواد او د قاچاق په تورې څلور تنه نیول شوي دي. د تورخم بندر کمیسار سمونیار وحید الله نیازی وایي دغه امونیم نایټریټ ډول مواد چې په چاودیدونکو وسلو کې هم ترې کار اخیستل کیږي په یوه لاره کې په 200 بوجیو کې ځای په ځای شوي وو چې سرحدي پولیسو ونیول. د هغه په وینا نیول شو کسانو چې یو پاکستانی هم پکې دی په خپل جرم اعتراف کړی دی. افغانستان ته د امونیم نایټریټ چې ډیر په پاکستان کې تولیدیږي او په کرنه کې د کیمیاوي پارو په توګه کار ډول کیږي په وارداتو بندیز لګولای دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. د دې او د مالیې وزارت او د اطرا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وویل نننی غونډه د همدې هدف لپاره جوړ شوې و چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په 2 میاشتو او 2 ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنۍ له دې کاره ډډه وکړي له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د سور د میاشتې د 9 د حکم له مخې رسنیو ته 3 میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ترسره کیدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اپوزيشن نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و شپې تکلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یو ورځ وروسته له هغه چې اوسنۍ پارلمان لغو کیږي او د صدر اعظم شاهد خان عباسی دنده پای ته رسیږي لوړ وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي وو. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. روسیه شاوخوا 1 میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه ځای په ځای کړی دی. دغه ادعا د کریمیا د تاترانو مشر او د سیمې لپاره د اوکراین د ولسمشر استازي کړې ده. د تاترانو مشر او د ولسمشر پیترو پروشنکو استازي مصطفی جمیلف د یکشن بې پورس د اوکراین فور خبري آژانس ته وویل چې موسکو د روسیې له نورو سیمو یو زیات شمیر خلک په کریمیا کې ځای په ځای کړی دی او دا مسله د یو پټ پوځي راس په توګه ځکه ساتلی چې د ده په وینا دوی ښه پوهیږي چې دا یو جنایت دی. هغه اټکل وکړ چې له 8.5 سوه زرو تر 1 میلیون پورې کسان به له نورو ځایونو دې سیمې ته راوستل شوي وي. هغه زیاته کړه چې روسیه بیا هغه ستراتیژي تکراروي چې د پخوانۍ امپراتوري کاترینا په دوران کې د سیمې د اشغال په مهال عملي شوې وه. په 2014 میلادي کال کې چې روسیه په غیر قانوني توګه کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، نفوس یې 2.2 میلیونه و. او د روسیې ترنوالانو یو اوکراینی ژورنالیست د 14 کالو بند غوښتنه کړې ده. رومان سوچنکو چې په جاسوسۍ تورن دی محاکمه یې نن په موسکو کې ترسره شوه. کیف او د بشري حقونو فعالان د هغه د محاکمې تر شا سیاسي انګیزه بولي. د سوچنکو مدافع وکیل ویلي چې محکل ته به یې وروستۍ فیصله د جون په 4 اعلان شي. نوموړی په 2016 میلادي کال کې په موسکو کې د مشکوکو پټو معلوماتو د راټولولو په تور نیول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلی چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پراتون کوڅو رزو کې مشخص اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په روزګان کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر روستیو بریدونو او په وړاندې د افغانستان د ملي اردو د عکس العمل په اړه ریپورت لرو. د افغانستان د دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځه وړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه وربللې. په دې غونډه به مو هم خبر کړو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده وسپارل چې موقت حکومت جوړوي. انتخابات ترسره کړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه تر رسیدلی چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل د پلان په چوکاټ کې دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی. یوسف خان صدران پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې دوه فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د 13 ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلود په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی. یو بل هیواد په وړاندې به د دې د یو هیواد جغرافیه هم نه کارول کیږي. د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځ ته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ډلې کاري ګروپونه به ایجاد کیږي تر څو جدید عملی لارو چارو لپاره زمينه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریز او ترانزیتي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د فوج څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دوه اړخیزو امنیتي همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل و، تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاه له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوځ لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه عمل سره عمل وکړي، نو زمونږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو ثمره به ښه نه وي.
د نوموړي په وینا افغانستان تل له ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولش پک نوي اوریدل شي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د دې ولایت په چورب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وشل شوي، خو د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي چې د غلطه لا هم ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. نور حل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته یې تېره شپه لسګونه اضافه مرستندوی کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
اندغه سي عملیات لري خو ته کله چو خواته نو تازه نفسي کومندیا رسیدلې دي بيګرا عمل ته عملیات کي شروع دي او د شپه ته لري درانه مزمه وخت ده تل دختونو شدت ملوي یاره په دغوره جو کې خو د خدای راځي راځيو یو دوه ته پلان لرو سکی دي
شاغلی قیمتي د غراز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه په نوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي. د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان پوځ دغه عملیات یوازې نمایشي او تجارتي بولي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت چوره ولسوالۍ لا هم سخت محاصره کړې او د سکوت ګواښ شته. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ او د ملي امنیت مدیریت ودانۍ څخه افغان پوځیان تېره شپه وتلي. نوموړي وایي چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی. هغه وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي.
ولسوالۍ قومندان دغه امنیتي ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین اوس ولاړو چې ما خبره وکړ دی چې نه طالبان سره غږیږي موږ هم راوتلي یو چې شاته همدی د کومرمن چې موچت خوتي تر تاسو په یو د ولسوال سره ستاسو د نن تشې ته ویلي د ولسوال پرلمان باندې ورکو رسول ولسوال کې د چا ګروسه ولا شو کړی نه دی اول نه دی او یو بل مسکی کس چې ته ویلي یو تو کس ملکی کسان د مخ شریعت سیمه او زخمیان ولا زخمیان
لدی سره په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. د وسلوالو طالبان ویان کاریسه په احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استولي برښنالي کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې. د په داسې حال کې چې د ورزګان نشپږ ولسوالي څخه درې ولسوالي دا مهال د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، چې د پوځي کارپوهانو په وینا د جګړې د ګټورو تاکتیکونو په پلي کولو سره کېدلای سي چې دا جګړه افغان حکومت وګټي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو زندیدل د قانون خلاف عمل دی. ادارې هیئت دا خبره په داسې حال کوي چې د دې جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات شته چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفانو سره په جنګ دي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه ده اخیستي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوې ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارل چې دغه ستونزه دې د هوارې په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغیز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو پر غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ عیاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسي سرتیري ستاسي نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري آزادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته. له دې عمله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې اووه یا اته سوه پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنیو چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا پنځه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د ولایتي شورا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه شکایت کوي او تورنوي چې له ولایتونو سره توپیر چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کندهار ته کم ټاکنیز مواد ورکړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
کندهار چې د نوملیکنې له پلوه د هیواد په کچه له کابل څخه وروسته دوهم مقام لري، اوسېدونکي د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبه په ورځ د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبایي او دامان ولسوالیو دوه اوسېدونکو اختر محمد او لال جان د نورو په استازیتوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نشي ورکولی.
مومل په ولسوالۍ کې مشکل لرو، عزیزانو تذکرې ختمه پوس مو زیاتې، تذکرې کمې دي. یو ګروپ اسپیروان کې ناستې دېش تذکرې د ورځې ورکوي. موږ به دا جد بدرې سي موږ د پنځه زره د اته زره کوډم ډېر یو. موږ په هر کور کې پنځه نفره کې درې نفره کې دا څو کېږي. دا وخت 15 ورځې جوړ کړی دی موږ یې ګروپونه دي چټاک سي کچیر دی خلک نه لري موږ به خلک ورکې افتخاري به کار وسو
نو دی د دغه تشکرو دغه وخت نو لږ سر ګور اتو نو لاس تشکري اديش تشکري ته دسي او موږ خو دی به خل دي ډیر کړی دی دا سي اما شایي په زر کول نه
زو تاسو ته
معلومات د کندهار د ولایت شورا غړو د یک شنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان لول وسوالی شورا ته د مرکزونو د کم شکایت کوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خکرزوال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلی سي، خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه نه اضافه کیږي.
دی نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې د کندهار یا نفوس ډیر شي یا په کندهار کې څه نام وشي یا په کندهار کې څه ورکړي. په یوه شپه یا جلی تللي دي او خوسته په تیارې کې زما کندهار ته ولس اتلس ولسوالۍ لرم شپاړس ولس اوزې لرم زما دغه ته 15000 راځي دوه نظر زما سره روان دي 15000 یې زه په مرکزو تقسیم کوم په کلیو تقسیم کوم 15500 ورچی او ما ته ورته بلې ورته ولادې درې سوه څلور سوه
وکیلان وایي کچیرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نسی دغه پروسه بل خند سر مخ سي او د کندهار خلک به پر اتلونکو ټاکنو کې لګډون څخه بې برخې سي. بل خو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هاشم دورانی وایي چې په شار او ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه ورسره تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرک یا 202 مرکزونه موږ ارزیابۍ کړو او د 215 تر دا په دې معنی چې موږ سره شلو 45 کومک سوي نو باید موږ ته 200 مرکړې دي وځي خلک خبر او نه خبر دي شانس خو ځي خبرې چې ارزیابۍ داسې پروسه تیر سوي ده.
په کندهار کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهاله درې لکه 20000 کسانو نوم لیکنه کړې چې وڅل ویرځري شزې دي.
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه وربللې وه. په دې اړه په مخکې د ناجیې صافی راستول ریپورت.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه. دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمنو شویو ته د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغه ناستې په اړه وویل:
جلسه نهادهای بین المللي او سازمانها دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه دا. او د دې ناستې هدف دا دی چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي.
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دو میاشتو کې 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. نوموړي وویل کچېرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د 9 میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 500 میلیونو ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي: د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شویو افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو اورښتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي. محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسېدلې دي. دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو. په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول WFP موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور له مخې تطبیق شي.
د ښاغلي سیاس په وینا دا مهال په ډېر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بېوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شویو سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوې صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړو انتخابات تر سره کړي. د پاکستان پخوانی منتخب صدر اعظم نواز شریف په 2018 کال کې د فساد د تورونو له کبله له واک لري شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده پخوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه با انتخابات تر سره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوړه کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتشپیت کلن ناصر الملک د 2014 کال جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لڅ باندې دوه میاشتو رئیس د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له وکل ریشو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی.
د ایران ولسمشر به راتلونکي میاشت له خپلو چینایي او روسي سیالانو سره په یو سرمشریزه کې برخه واخلي. دا خبره په پیکینګ کې چارواکو د دوشنبه په ورځ وکړه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
چین، روسیه او هغه اروپایي قدرتونه چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون یې لاسلیک کړی، له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا نافذېدو تر اعلان وروسته د دغه تړون د ژغورلو هڅه کوي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وای په پام کې دغه غونډه د چین په ختیځ ښار قینقداو کې د جون پر 9 او 10 وسی. د وانګ ای په خبره ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې د دې سرمشریزه په رسمي اجنډا کې به د ایران پر اټومي تړون بحث هم شامل وي او که څنګه. د چین د بهرنیو چارو وزارت موین ژانګ هان وی د دوشنبه په ورځ ویل دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ولادیمیر پوتین اول رسمي سفر وي. پیکینګ چې په تجارتي ډګر کې د ایران له مخکښو شریکانو ګڼل کیږي، د ایران د تیلو لسترو پیرودونکو څخه دی او داسې اشاره ورکړي چې د امریکا له وروستي اعلان سره سره به د ایران له رژیم سره کار ته ادامه ورکړي. تمه کیږي په ایران کې د چین تجارت ډیر پراخ شي. دا کار د امریکایي کمپنیو تر وتلو وروسته د راغلي خلا د ډکولو لپاره کیږي. ممکن ځینې اروپایي شرکتونه هم د امریکا له مجازاتو د بچ کېدو لپاره له ایران سره خپل تجارت ودروي. ایران دا مهال د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان، بیلاروس او منګولیا په څیر څارونکی غړی دی، خو د دایمي غړیتوب لپاره یې له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې ده. د همکاري دغه تړون چې تر ډیره پر امنیتي او تجارتي مسایلو تمرکز کوي، د پخوانی شوروي اتحاد څلور غړي هیوادونه هم پکې شامل دي. پاکستان او هندستان یې نوي غړي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو پام دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې د سلطان محمد سرور په استودیو کې.
ان صاحب عزیز تشکر از شما.